مارت تاکل میزبان شماست.
ډیر مننه کوم ژک فر صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو دا د ادبی او هنري مسایلو او بحثونو په اړه ځانګړي خبرونه ده. په ازادۍ رادیو مجله کې به له شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه واوري چې د خپلو شعرونو او لیکنو په باب خبرې کوي.
تقریبا یو دوه کال کې چې ما په شاعري پیل کړی ده. خدای دې سینې په متواتر ډول ما لیکلي او کدا سي وړم چې چاپ کړم یو کتاب کې ان شاء الله.
له رادیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واوري چې افغان حکومت وایي له هغه کورنیو سره چې غواړي کندوز ښار ته خپل کورونو ته ستنې شي مرستې چمتو کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته یې له ستنېدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره درمل او روغتیایي ډلې استولی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې پر وژنه خواشیني څرګنده کړې او د عفو نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې امریکا یې ملاتړ کوي په بشري جنایاتو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ رادیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت نړیوالو ادارو او کورنیو مرستندویو ټولنو مرستې چټکې شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او په دې اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ایز دفتر کې کار کوو. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی په غاړه اخیستی. بان کی مون وویل تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نای له حکومت غوړی ته چې د جګړې په سیمو کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتی اورګانونو یو ګډه اداره جوړ کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمو کې له خبريالانو سره ځانګړی چلند وکړي. ښاغلی خلواتګر وایي خبريالان د جګړې پر مهال په خپل ځانونه له ګواښونو ساتي.
دا په خبریال باندې اره لري چې کله چې جګړې له ډګر نه خبر درکوي څنګه خپل ځان وساتي. خو سهولتونه هیڅ نشته.
وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوو ټلویزیونی شبکو او د هغو کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یو خبر پانه کې پر یو شمیر ټلویزیونی شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراتوي د حملو ګواښ وکړ. د عفو نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې متحد ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتو تورن کړي دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کورد ملکی وګړي یې له خپلو سیمو ایستلي او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د عفو نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطعې په نوم ځواک د سیمې اوسیدونکي وتلو ته اړ ایستي او کورونه یې ورته وران کړي دي. کورد وسلوالو په روان کال کې د سوریې په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د عفو د نړیوال سازمان سلاکارې لاما فقیه نن وویل چې د کوردانو په خود مختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخرې روانې دي او داسې حملې کېږي چې له جنګي جرایمو سره انډول دي. متحد ایالاتو د بیلاروس د ولسمشری پر انتخاباتو خوشنی سرګنده کړي او ویلي دي چې د پخوانی شوروي د جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر وویل نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11مې په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 15مې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره شو د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې ده. تونر د رایو شمیرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پرېښودل، د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او خپلواکو استازو د څارونکو نه غړیتوب او همدارس د آزادو رسنیو نشتوالی د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. په داسې حال کې چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي، اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر دې هېواد د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې ګام پورته کړی. د اروپایي چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر هارلم دې سر پرون وویل د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ومنله چې پر بیلاروس لګېدلي بندیزونه د څلورو میاشتو لپاره لری کړي. د فرانسوي مقام څرګنده کړه چې په بیلاروس کې د ولسمشرۍ انتخابات په بېساري ډول آرام او په شفافیت کې ترسره شول. د اوکراین حکومت وایي د اکتوبر له 15مې نیټې وروسته د روسیې د هوایی شرکتونو الوتکو ته په خپله خاوره کې د کیناستو اجازه نه ورکوي. روسیې یوه میاشت مخکې د اوکراین پر هوایی شرکتونو ورته بندیز اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نږدې یوه میاشت مخکې د روسیې ستر هوایی شرکت ایروفلوت او درې نور دولتي شرکتونه چې کیف ته یې ډېر پروازونه کول په تور لیست کې شامل کړل. د اوکراین حکومت پرون وویل چې د روسیې الوتکو ته به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه وبخې چې د روسیې الوتکې به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه ونه لري، خو د دوی په فضا کې نورو ځایونو ته پروازونه کولای شي. د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ پرون وویل چې په مونتینګرو کې وروستیو پرمختګونو ته خوشبین دی او په ناتو تړون کې د دې هېواد د غړیتوب لپاره ملاتړ زیات شوی. ټاکل شوی چې د ناتو تړون د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دسمبر میاشت کې د مونتینګرو د غړیتوب په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. اینس ستولتنبرګ پرون په ناروې کې وویل چې مونتینګرو د قانون د حاکمیت، د خپلواک قضایي سیستم د جوړولو او د خپلو پوځي او استخباراتي ادارو په اصلاح کې ښه پرمختګ کړی. د ناتو عمومي منشي به د روانې اونۍ په پای کې د بالکان د حوزې د هېواد ته سفر وکړي. او د روسیې د فوټبال ملي ټیم پرون د مونتینګرو په ماتولو سره د اروپا د فوټبال په جام کې خپل مقام یقیني کړ. د 2016 کال د فوټبال جام وروستۍ یا فاینل سیالۍ به راتلونکي کال په فرانسه کې ترسره شي. د روسیې د فوټبال ملي لوبډلې پرون د مونتینګرو د فوټبال لوبډلې ته په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د روسیې لوبډلې په جی ګروپ کې د اتریش له لوبډلې وروسته دوهم ځای خپل کړی. دا خبرونه قدرمن اوریدونکو او د هم د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندز ته ستنې شي مرستې تیارې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر کورنۍ چې په کندز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي. دی وایي هغو کورنیو ته چې په نورو ولایتونو کې ځای پر ځای سوي د پخو خوراکي موادو مرستې شوي دي، هغو کورنیو ته چې په کندوز کې پاتې وې د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولي دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلي سیاه زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو، انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندوز ښار په لمنو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت لا ښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شویو کورنیو ته بیړنۍ مرستې وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګند کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسی جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورونو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 20,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي ویل چې خلک خواړه نه لري او د تشاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مرستیال مشر څرګندونې مو اورېدې چې وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې چمتو شوي دي. قدر من اورېدونکو، په څو شېبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې سلطان محمد سرور ته غوښ شي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د تیرې اونۍ برید اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو په عناوینو کې ځای لري. فارن پالیسی په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کوي چې دغه برید د چا په غوښتنه شوی دی. خبرونه لیکي چې د دغه پیښې په اړه چې په نتیجه کې 22 کسه مړه او 10 کسه نور ټپیان سول بیلابیل تحقیقات روان دي. فارن پالیسی وایي جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قماندان تمه نه لري چې له 150 ورځو مخکې به د دغو تحقیقاتو ریپورت برابر شي. خو پوښتنه دا ده چې د دغو تحقیقاتو تمرکز په چا دی. فارن پالیسی لیکي چې د ډان ډی لوس په نامه د دوی یو خبریال ریپورت ورکوي چې د دغو تحقیقاتو تر مایکروسکوپ لاندې د قماندانۍ د سلسله مراتبو په سر کې یو شمېر تصمیم نیونکي امریکایي افسران دي او دا چې د برید په شپه څومره معلومات درلودل او څومره نه درلودل د تحقیقاتو په نتایجو به لوی تاثیر ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ په هکله یو مطلب خپور کړی او وایي چې اوس د دوی بغاوت په دغه هیواد کې د تیرو 14 کلونو تر هر بل وخت ډیر پراخه شوی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه نتیجه ګیری د ملګرو ملتونو د معلوماتو او د هغو مرکو پر بنا ده چې د ګواښ لاندې سیمو له یو شمېر خلکو سره شوي دي. نیویارک ټایمز د سیمه ایزو مقاماتو له قوله دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په تیرو 2 اونیو کې د خپلو 14 ولایتي دفترونو څخه 4 تړلي دي چې د امنیتي عواملو له کبله یې پخوا دومره شمېر خپل دفترونه په افغانستان کې هیڅکله هم نه و تړلي. نیویارک ټایمز لیکي هغه معلومات چې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان په شمال کې د جنگ جګړو له وروستي شدت لا مخکې د 13 سپتمبر میاشتې په لومړیو کې راټول کړي وو، خودلی چې امنیتي چارواکو د هیواد په سلو کې 500 ولسوالیو کې د ګواښ سطح اوچته یا تر ټولو اوچته خودلې وه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د امنیتي وضع دغه ډول ارزیابي چې ملګری ملتونه یې وخت په وخت کوي او د نړیوال ائتلاف له غړو هیوادونو سره یې معمولا شریکوي، له هغو څرګندونو سره توپیر لري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وکړي. جنرال جان کیمپل د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د تیرې سه‌شنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخته زړورتیا او سرسختي وښوده او افغان حکومت د کابل لومړنۍ لوی لارې او د ټولو ولایتونو او ولسوالیو د مراکزو کنټرول په لاس کې لري.
آزادی رادیوی مجله
عزت من اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر عابد سپوږمۍ سره چې شعر یې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رڼا کلنۍ مشاعره کې دریم مقام ګټلی و مرکه اوری.
خود بزان کم بولم د ښارلنجونو د هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې.
د نړۍ د بدلون لپاره د سلو زرو شاعرانو تر نامه لاندې د دریو غونډو رپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون ریاست غواړي چې په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ وده او پراختیا عمومي. د بختر اژانس د خبر له مخې تېرې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس دواخان مینهپال په کابل کې د څو پوهنتونونو له مسؤلانو سره وکتل. د نوموړي په وینا د دوی هدف د کتابتونونو د مسؤلینو ترمنځ همغږي او ځوانانو محصلانو او زده کوونکو ته د ښو آثارو پیژندنه ده. مینهپال څرګنده کړه موږ غواړو چې په هیواد کې د کتابتونونو ټولنه جوړه کړو او د کتابتونونو په وړاندې پرتې ستونزې ومومو. د تېرې د میاشتې په 12مه په کابل کې د مهرګان په نوم د فلمونو دوهم نړیوال فستیوال پیل شو. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې فستیوال کې چې څلور ورځې به روان وي 190 فلمونه به نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلي د پرانیستې په غونډه کې له افغان سینماګرو وغوښتل چې په خپلو فلمونو کې د خپل هیواد فرهنګي ارزښتونو ته توجه وکړي. د هرات ولایت فرهنګیان وایي چې هرات ګڼ داسې تاریخي ځایونه لري چې د سیلانیانو به خوښ شي. دوی هڅې پیل کړي چې نوموړي ولایت ته سیلانیان ورمات کړي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس آریا روفیان په وینا د هرات پر زاړه ښار سربیره دا ولایت 800 تاریخي آبدې لري چې د اسلامي تمدن غوره میراثونه دي. د نوموړي په وینا اوس له جاپان، چین، ایران، پاکستان او تاجکستان څخه هرات ته سیلانیان راځي. کالات ښه وي او په دې برخه کې لازم کار وشي د نورو هیوادونو سیلانیان به هم د دغو آثارو نندارې ته زړه ښه کړي.
د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د کور په نوم بنسټ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څلور تنه مخکښ لیکوال وستایل. نور آل زموږ همکار کمال شارف را کوي.
په داسې حال کې چې د میزان یا تل 14مه د هنر له ورځې سره سمون خوري، د ماشوم د ادبیاتو د کور ته نامه لاندې یو بنسټ نن هغه څلور تنه افغان لیکوالان وستل چې د ماشوم ادبیاتو ته یې خپلې لیکنې ځانګړې کړې دي. دغه بنسټ د سمیع حامد، پروین پژواک، آصف بهاند او حبیب الله رفیع عکسونه د دوی د لیکنو په درنښت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ مرستیالې نګین قمبري د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هیڅ کار سوی نه دی او اوس مهال هغه بنسټ هڅه کوي چې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. دا وایي زموږ نننۍ جلسه په دې اړه ده چې سبا د 13مه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیاتو ته کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خواته د عامه کتابتون مسؤلانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننی پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینهپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکونو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ آواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نرګل شفق په دې رپورټ کې.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره. دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهاره ورګډ شول، او دغه ورځ د سولې او ارامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل، په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وي، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یا د میزان میاشتې پر 9 او 10 نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یو نورګل شفاق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړې وه، او بل هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړې وه، او ټولو د سولې او آبادۍ او مثبتو تغیراتو لپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنه کړې وې. نو دا زموږ پلان لرو چې د هېواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعرې جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده، او بل کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادي حق دی، او اوس افغانان د تورې یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسیدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک یې اوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کېږي، یا وازه د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه، د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده، او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي، هغه اغېز یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ ډېر شي، سیمینار ډېر شي.
ننګ تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې 2 کاله پخوا په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله، او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره لیدلی کوي. دی د دغه غونډې بل ویناوال وو چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي، او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو باندې نوم کېږدو، لکه سپوږمۍ ډېر یو ښه، له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو، خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي، حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم، او کولای شي ما سره تماس ونیسئ، خصوصا د خپلو خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګل آغا احمدي هغه لستو کې آثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې پاړی لیکلی دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تیرې جمعې یعنی د تلې پر 10 نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست ترڅنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک یې باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لرې کړي.
وای دیوی افتی د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالی آبادی شي، او دیوی نشتی د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادی شي. نو افغانستان متاسفانه هم دغسې ده، کومه فیصله پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنگ خو نو شر ده که نه؟ سوله به یو سیاسي شی، خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی، او هر سړی له خپل ځان هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم، رخه ونه لرم، حسد ونه لرم، پرې خپل زړه کې فقط کله ځان سره می سوله وکړه، او دا خپل ډېر لوی کامونه دي. د اجتماعي بدبختۍ باور ولري، شخصی بدبختی دی او که خلو کورونو تا سول را بلو نو خدای پاک با رنه را بلو باور رو لده.
ناومیدی خنه ده، باید خوشبین و اوسو او ده وطن ده باده لپاره ده زده لاخلاص کارو کرو. داسی چه هم خاغلی غزنفر ده خپلی وینا پترسکی ویل او زیاد اکره چه تاریخ طول خلق نه بلکه زینی کسان جوده وی او پکار ده چه موگ ده هم دغو زینو کسان غنده بیدار و اوسو.
مطل ده چه وی خدای وی چه تر حرکت وکازه با برکت که واچوم او انسان باید ناومیده نهی که موش هر یو لخپل زان سره نیکی شروع کو پخپل کورنه یو که نیکی شروع کو خوشبین اوسو یو چه فعال اوسو ده خدای دنیا غیر لویه ده بهتری بخامخه رسی بهتری به اول لزان پیلو آریاو بیا به لنو رو غارو در مشهور جمله در تاریخ خلق جلیه و ما چه چمره تاریخ خلوست ما یو بل شد پکست دکل تاریخ زینی کسان جلیه طور خلق اینی جلیه طور خلق ویده لیکن زینی کسان یعنی هر فرد تا قدرت لری چه طولین بدلی که البته پی خلاص بندی پا آقا بندی نکیشی پا چلو والو فریب نکیشی پی خلاص بندی پا اخلاقو بندی پا نیکی بندی دنیا ودانیشی دنیا بدلیشی دا غونده د اخلاص غونده ده د خیر غونده ده خدای دې همیشه د سجاری لري خدای دې تاسو لري چې تاسو یاست دا وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخای
د دغه دواړو غونډو په پای کې مشایره وشوه چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول.
از ما خونځه ورانوې زبا ډاکټر نشم خدا په یاد ولره سبا وطن اروغ شي
د امید په براق ناست یو مخ پتللو پس گرزو چه فلاک را تویشتلی تویشتلو پس گرزو دا پوهن شال پسر کرو گده سوی بند وربل تا مخ کتاب قلم را اخلو پلیکلو پس گرزو
زما دا زاد دو رکولو ناره هم شوی دا یوشی بک گناه شوی توبه هم شوی دا یوی خکلا زنده کبی او بلی پڑه را وڑی لداس خلکو سرا دل ترشته هم شوی دا
دا غرمیل مرد ترپیکی لاند سادن ساتی لطن د مرما څوک ورغوي کې وبنه ساتي څوک د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نګدي څوک د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي او د لمر د جبر انتها به نوره چرته رسي ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
خیره دینوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د سل زره شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسان په زیار او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې وروستیو کې ونمانځل شو.
دوانه شاعر عبد سپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي. دا وایي تر اوسه مې تر سلو ډیر شعرونه لیکلي دي. په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی. لاغلی سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. عابدې سپوږمۍ ستړی مسې،
ډېره زیاته مننه. شکر.
سږ کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ستاسو شعر فکر کوم چې دریم مقام وګټل. شعر به وروسته راواوروئ، خو دا راته ووایاستئ چې څومره کلونه کېږي چې شاعري کوې؟
شاعري ډېر زیات وخت نه کېږي، تقریبا یو دوه کاله کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده. خو دا داسې نه چې په متواتر ډول ما لیکلي او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم، یو کتاب کېږي انشاءالله.
عابدې څه کاروبار کوې؟
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله یم او فلحال داسې نور خاص فعالیت نه لرم.
لنډې کیسې لیکوالي نور هم داسې څه کوې که صرف شاعري کوې؟
لنډې کیسې خو مې لیکلي دي، خو یعنی تمې دي.
عابدې سپوږمۍ، هغه شعر مو راته ولولئ چې په مشاعره کې دریم مقام وګټل، د دې مبارکي هم درته وایم.
ډېره زیاته مننه. کوم شعر چې ما د رڼا په کلنۍ مشاعره کې ولوست، هلته داوران ناست ول او هغوی دا شعر انتخاب کړه او د دې وړ یې وګڼه چې دریم مقام خپل کړي، هغه به تاسو ته ولولم. غزل دی: تا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچی شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې، او خود بزان کم بولم د ښار لنجنو، خود بزان کم بولم د ښار لنجنو، دی هغوی سره سره ننګي او زما وچی شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړمه، څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنگ ورکړم. دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې. د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دي زړګي او زما وچې شونډې.
ډېره مننه. ډېر ښایسته شعر و. عابدې یوازې غزل لیکه که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي؟
نه خیر، نه یوازې غزلې نه دي، په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم.
ډېره د چا شاعري لولی عابدې؟
داسې په خاص ډول، یعنی مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه، یعنې هغه مې ټاکلی او دغه شعرونه زه ولولم. خو شعرونه مې لوستي دي، تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي. د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده، او داسې ډېره شاعري نه لولم زه.
عابدې د بهیر په شاعرانو کې، د دې میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده؟
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنې په هغو باید حساب وشي، ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي. ښاغلې نعیمه غني ده، مینا نظري، یاسمین وزیري، یعنې ښه اشعار یې ویلي دي.
عابدې کېدای شي یو بل شعر مو واورو؟
آزاد نظم ده،
مهرباني.
عنوان یې ده د ژوندون چینه. دا ستا سترګې شهامت کړي، پکې ښکاري د درد څړیکې. غرونه نه وایي سندرې، انسان خور پکې کړي کړیکې. ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاري. زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي. هغه ځوان ګورې مین دی، زیړ لونګ یې دې راوړي. د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکې. یوه پیغله ستا نیولې، د کمرې له خوا راغلې. ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې. او نن مې کړې فیصله ده چې په پاکړم د مرګ لیکې. ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې.
ډېر عالي، ډېر ښایسته مو لیکلی و،
مننه.
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده؟ فرضاً غواړی څه ډېر شعر کوې؟ د ځینو له طبیعت سره علاقه یې، د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې، د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي و علاقه یې.
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنې د طبیعت ښکلاوې انځور کړم. د طبیعت هغه ښایستونه چې د انسان په روح روان باندې اغیزه کوي، یعنې زیاتره غواړم چې هغه د کلي هغه طبیعت هغه ښکلاوې په خپلو شعرونو کې وړاندې کړم، او له دې سره مې ډېره دلچسپي ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي، ځینې بیا نه شي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردي، او ځینې هغه مسایل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم.
دردونه او کړاوونه دې خدای له دې وطن نور ټول کړي، ختم کړي، چې زموږ شاعران خوشحالۍ ته شاعري وکړي. ټوله شاعري یې متاثره کړې ده دغه پیښو دغه حوادثو، په دې هیله چې په وطن کې امن راشي او تاسو خوشحالۍ ته شاعري وکړئ. کېدای شي یو لنډ آزاد شعر مو واورو؟
یو لنډکی آزاد نظم ده، سپرلیا. سپرلیا راشه زموږ په زړونو باندې ووریږه. مونږ له ځان سره جنت ته یوسه. مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه. زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه. سپرلیه راشه بارانونو سره، دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو. سپرلیه راشه بیا وطن سمسور کړه، خو سوله له ځان سره یو ځای راوله.
دا روان منی د خدای سوله راولي،
سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده. خدای مو خوشحال لره. ډیره مننه
تاسو نیم نیوزی ته. مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي، یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وږمه راشدي نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانیستې کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکي ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د سړ او قرار مزاج 15 کلنې نجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغه ما وسغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناست نجلۍ وستای خوشاله کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نشي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډېر په شک کې و چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاری نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهیږم چې څه به کېږي، ډېر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقه نور هم کمزوري شي، خو چې بیا هم ځې نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم. زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن ورېرې چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډېر کسان پیژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او کرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پیژنې؟ دې خبره ورته یې کړه، وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم درې کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پله والې کړکۍ ته چې ها خواته یې روحیانه یعنی چمنزار و اشاره وکړه، وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل، پوره درې کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان و د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل، خو بیا تر ننه راستانه نه شول. دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسیدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل، درې واړه پکې ننوتل، پوپانه شول. ستاسې به یاد وي هغه دوبی ډېر باراني و، دغه مځکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل. دا نو ډېر لوی غم و. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندېږي، او په پریږنده انداز غږېدا ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازي به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. هاي زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثر وخت د دوی د تلو کیسه کوي، راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټی ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډېر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لوري راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوزي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو نه کرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل، دا ډېره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندي نه په عذابوي، زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنېږي، دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي، زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې، ده چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د دې ور پام شول چې قربنۍ د ته چندان متوجه نه ده. د قربنۍ سترګې کړکۍ او د کړکۍ ور هاخوا چمنزار ته تیرې وي. فرمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي، راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن سابلټن په داسې آواز چې په آخر کې ځای غمیزي ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن سابلټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فرمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فرمټن ریګ دوه خیست. د میرمن سابلټن وریدې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فرمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړاوه. د ماښام په تترانه کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته را نږدې کېدل. دیو په اوږو سپین کوټو زیر ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله را نږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغونې کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برتی ولی په ټوپونو روانې. فرمټن په خپلې امسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایی کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې. خو هغه سړی څوک و چې زموږ له را رسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن سابلټن جواب ورکړ، یو بېسوره سړی و. فرمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني بې څه اوسره. د سابلټن وریرې په سړه انداز وویل، ګمان کوم د دې سپي په خاطرې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر وېرېږي. ویل یې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چېرته سپیو رای سر کړی او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تېره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تېره وي، خود به اعصاب خرابېږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسه په تیلې چې ماشومانو ته کتابونه چاپوي، دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
تاسو اول د سیف د چیلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي، یعنی څه کمی حس کې چې هغه کمی باید ډک شي؟
ښه، سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت، د ماشومانو ساتنه، د نورو کې هم کار کوي، خو د تعلیم تربیه په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې که څه هم لاسته راوړنې شته، خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډېر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشحاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابره شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو د پاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو د پاره ولیکي.
یعنی د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرضاً چا سره کېناسته، څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکول شي د ماشومانو د پاره یو کار شوی وي، د ماشومانو د پاره د لیکنې په برخه کې دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو د پاره، موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان د پاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوالان سره راټول کړل. خوشحاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړ چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومان لپاره لیکنې کړي دوی مم ټول وکولای سول چې په یو می سره راټول کو. دوی تم خپل اهداف ته شریک کړل. دوی نو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ صحی محیطي د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابرو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 50,000 تر 60,000 جلد پورې دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول سي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانو کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د ښوونکو لخوا به لیکل کیږي.
یعنی دا د ماشومانو لخوا به یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل.
بالکل دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوند اداري چې دی فرزن یو خصيف د چلډرن د نور فرزند د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ دغه سره یعنی تاسو په تماس کې
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي. موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي. د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدی مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3,000 مکتبونه او هم 3,000 کورنیو ته د افغانستان په یو لس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
کرښتیا تاسو وایم موږ د ځینو د دې بنسټونو نه تاسو یادونه وکړه دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نن لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی زه فکر کوم هغه دا دی چې ماشومان ته لیکنې وسیني ماشوم ته خدمت کولو دی. موږ هیله مو دا ده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولی سي چې یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکاً وکولی سي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅې وکړي.
یو بل پښتنه چې یو شکایت کیږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي. د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سرګې نشي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت د پاره او هم د دې کتابونو د اعتبار د پاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعات او فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسه د یو معتبر غړي پایس دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دینه کتاب چاپی کی اسلامیت، افغانیت، د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتی او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دیتا چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسائل به پکې مراتی.
د دغه کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولې او هڅېږي ورته دې لپاره موږ څه کړی دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دې اتیا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یولس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو. درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسوو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به په بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زره کورنیو کې او هم درې زره مکتبونو کې موږ یو څه نوم یې د ریډینګ کورنرز یعنی وړې کتابتونونه به جوړو. دا کتابونه به هلته ږدو. د دې ترڅنګ د اطلاعات او کلتور وزارت سره خبرې شوې دي کولای شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتاب د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي. او د دې ترڅنګ په دې راتلونکو دو کلونو کې دا پروژه دوام لري. موږ به بوک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعات کلتور وزارت سره په تماس کې یو. کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کړو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نور یعنی دغه سې کومه ګټه نه ورته رسیږي. اتاس اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یو ګټه مو رسیږي مادي ګټه. البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته د لیکوال مرود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو وایس موږ د لیکوال ته ورکو هغه یو ناچیزه پیسې ده. بلې دغه شایم په پام کې نیولای دی
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي.
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلی مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډیره مننه.
ګوره
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ایمال صافی له تیر یو کال راهیسې په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نوموړی وایي د یو ملګري غواړي د پایښت لمنه وغځوي. له ښاغلي صافی سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
صافی صاحب ډېر ښه نوم خپلې مجلې ته انتخاب کړی پایښت. په دې له چې و پای یو څه د خپل مجلې په حصہ کې راته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړي وو. خبرونه څنګه دي د مهالنه چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري.
بله
یوه فرزند د کال په سر کې خبراسي بیا بل د کال په پای کې خبراسي ته پښتنه وکړي چې ولې دوی په ځان خبراسو بیا وای وای وروره خو ویلې مو اول کې چې محاله نه ده. ستاسو څنګه ده دا محاله نه یو څه په باره کې خبر راته وکړي.
لومړی به دا تاسو ډاډ درکړو چې دا به همداسې بقا کوي پایښت به لري او دوامدار به وي. د محال په حساب باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده یو کال پوره کیږي. پایښت تر اوسه پورې درې ګڼې چاپ شوې دي چې په څو وروستیو ورځو کې به یې څلورمه ګڼه هم له چاپه راوځي. دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپلو خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغسې خدمت کوي. د پایښت د رامنځته کېدو انګېزه دا وه چې ځوانان مو کولی شو له نشه یي توکو نه نورو هغو لارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسمې دي هغې نه وژغورو او د دې د دوام لپاره منګ خپل ځوانان هلې ځلې کوو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم ده چې پایښت به تر دې هم غني کیږي او رس تر بلې لاسترونې هم خېږي.
څه خبرېږي په پایښت کې یو څو موضوعاتو ته خو تاسې اشاره وکړه چې فرضاً یوه څه موده ده چې ځوانانو ته دا ووایاستئ چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي. نور څه خبروي په دې مجله کې؟
پایښت د ټولنې غږ دی. په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي. یوازې ځوانان نه بلکې خویندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده، ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده، فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي، سیاست هم یو برخه لري، اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده. خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده. لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشاله هم نه ده ډکه شوې. ګورو چې ځینې مبتزل او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مغشوشوي. نو هیله مو دا ده چې وکولی شو د بهرني او بدو فرهنګونو چې موږ هیوا ته راتلونکو ډېرې صدمې واردوي د هغه مخه ونیسو.
څه فکر کوي چې پایښت به اوسې کولای شي د دې سریالونو مخه ونیسي؟ څنګه به نیسي؟ خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې کته مخه نیسي نو په فلم به نیسي کنه. تاسو په مجله څنګه نیسي د دې مخه؟
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو بلکې دغه مبتذل فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دي. هغه سریالونه چې د ترکیه او هند او نورو دي. په دې برخه کې داسې ویلی شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی ده. په راتلونکي کې زموږ اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولی شو د هغوی په مقابل کې لکه هغه سیسي هغوی عکس العمل لري منګې د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړو.
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي. دغه ټول سریالونه مخبرای اتاس په خیال پدې 1500 تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خبرای کومې دا سیدی چې ستاسو په معیار برابر دي او یاستاسو د وختونو مطابق داسې یو څه خبرای؟
متاسفانه ټول د اشخاصو دی او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي. هغه یا غڅ کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغه یا غڅ کوي چې تنظیمي ګټو تجمن وي. نو متاسفانه مونږ دا هیله دوی نه لرو چې دوی د خشیخ پور کې خو کدا وشي دا به د هیواد لپاره اوږدمهاله ګټې تضمین کړي، ځکه د مونږ ملي ګټې او زمونږ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د مونږ هیوادوالو ته ډېر ارزښت ورکوي او دا مو هیوادوالو ته ډېر په ګټه هم تمامېږي.
نو د دې معنی دا چې داسې تلویزیونی چینل نشته ده چې ستاسو په معیار دي سریالونه خبره کې پارل. د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ؟ فرضاً په دې خپله مجله کې څه وایئ؟
د عامه پوهاوي لپاره محل ځلې کړي دي او مونږ د هغو سیریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي هغه خلکو ته بیانوو. مثلا د افغانستان هغه
نوم اخلي چې دا سریال د کتو ول نه ده.
اصلا کوم سیریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دي که هندي دي، هر بهرنی سیریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي. او په ټوله معنا کراشو پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي، فرهنګي برخه دا هم د چې هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وښي چې هیوادوالې لري. مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي.
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي، څلورم البته لا نه ده چاپ شوی. مواد څوک درته برابروي؟ تاسو خپله تلاش کوي؟ څوک څه کار در سره کوي؟
د پایښت دیش کسي د ډله ده. په دې برخه کې مونږه فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتې دي، لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ. نو ژورنالیستان ملګري مو مونږ ته مواد برابروي، والته راپورونه باندې ولاړ زمونږ مجله په نیتونو باندې ولاړه ده. نو زمونږ مواد مونږ خپل برابر وو او خپلې تولید وو په خپل هیواد کې لمد بینه چاپی.
کوم کوم ولایتونو ته لیږه یا صرف په کابل کې ویشل کی په سروبي کې کا نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله غنا او دویمه غنا چې زر جول د چاپ شوله هغه په سروبي کې واځي ویشل کېدلا او د ځوانانو د ولستان دورته بيخي زیاته و. دریمه غنا چې موږ کولای شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیږو. په څلورمه غنا کې مو پلان دا دی چې وکول شو د کابل ولایت ټول ولسوالۍ ته د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیری ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څلری په مجله کې؟
بلې، پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ځانګړې شوې ده چې هلته د ځوانانو البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینواله لوبه چې دغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکاډمي لرو، هلته پوه ځوانان لرو، روزونکي ورته لرو. نو دغوی هغه گزارشونه چې محلي سیالۍ کې نور ولسوالیو نور ولایتو سره کوي هغه په مجله کې ورته خبرو. د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوي چې دغوی له تجربو نه دوی ګټه واخلي او ترڅنګ د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایښت په اړه غنه کې نشرو او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغو د سروبي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي ترڅو دوی د خپل لاسته راوړنې او خپل بریاوې او د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوې وایي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې دې ته هڅوي چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخم په سروبي کې کومه چاپی خبرونه شوی وه؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپی خبرونه نه و، بلکې یوه بهرنۍ راډیو وه چې هغوی هم ډیر کم خبرونه لرلې.
د دې خپلې ولسوالۍ د معرفي لپاره مو څه کړي دي؟
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو آرشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي. منګه د کلو له مشرانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره او خو کسانو سره چې هغوی سپینګیری دی پویږي په د سروبي ولسوالۍ په قدامت او د سروبي ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې هغوی سره مرکه کړي دي او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم له هغوی نه هغه مواد راخیستي چې هغه کره دي، دقیق دي او په راتلونکي کې دا ضمانت شته دی. یعنی داسې څه نه دي چې هغه له رسنیو راخیستل شوي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویلو ماویلو مواد وي، هغه کره مواد وي. اصلا دلتا بیلا بیل روایات دی نو چون دلتا خورونه هم شته دی سپینګرو په وینا چې دلتا دا خورونه زمکه خورو به کړی دی نو دوی دا ټکه چې سروبای د زرو بنا خسل شوی دی نو سو کوته وای چې دا سروبای دی چې مثلا د پنشیرو کاپیساو دی لوګرو دی کابلو دی دولتو برازي او دلته سر سره یو ځای کیږي
کور مدان نوی کارونه مڅ دی
د دې تر څنګم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو نو دا د سروبي تر څنګ مو دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راواخلو چې هغه هیوادوال ورته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کېدلی شي د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر زر به دا هم عملي شي همداسې وپایښت رادیو ټلویزیون کیږي او همداسې وپایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي
خدای مبریالي لره
ډیره مننه